مهای ما ادامه دارد. حالا هم با سالی محمد. سالی باشید آقای سالی، خوش آمده.
در مننه ستار پروخ تاسی هم ستری مسی آود آزادی راژیو آوریدون کت از مال خواه السلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه ښیي چې له دې سره به ښایي په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر میاشتې 28مه. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 43 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شاملوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کاله راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړي چې مذاکراتان د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي شیرزمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 دقیقې طرفانو په منځ کښې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. حتی پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو پناه غوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجنس په حواله د یخچالداره لارۍ 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د فرانسې په سرحد کې د پناه غوښتونکو وروستۍ ډله په داسې وخت کې ژغورل کېږي چې تیره چهارشنبه د بریتانیا پلازمینې لندن ته نږدې د 9 پناه غوښتونکو جسدونه له یوې لارۍ څخه وموندل سول. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدراعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علماء اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
الیکشن بل فوج پر نگرانی کی نہیں ہوئی جگہ دئی جی سنگ الیکشن نہ کئی
خود پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاد غنی. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ، خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بلخو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیاړ خی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د شروالي او د شروالي د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو وا چې دندې په ختمېدو ده او د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندید مایا مانولو وا پوړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونو ملاتړ کوي ولاړه ده. د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز د اټکل له مخې د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکو شاوخوا 15% رای وګټي، خو خپلواک کاندید مانولو وابه له 25 څخه تر 26% پورې رای خپلې کړي. د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو ته 100,000 لږې رای ورکړل شي. افغانستان تماشا ولې چې په سوریه کې د داعش ډلې د مشر وجل کېدل په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټه اخلي،
چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان څخه داسې ډلو څخه خواړي چې د وسلې په پاکستان استفاده.
په هلمند کې د هدفي وژنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
روزه دولتي مسولین په دې نه دي توانې دي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کومې مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلوم هم نه ده چې هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوی دي هغه اشخاص وژني.
د داعش ډلې د مشر پر وجل کېدو غنو هیوادونو عکس العمل شوغلې دی. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلې سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرگ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش داعش ډلې په لمنځوړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدام هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یوه لویه برخه یې بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې د دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بېلابېلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د له منځه تللو شاهد واوسو. ابوبکر البغدادی ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه اعلان کړی و او په 2013 کال کې وروسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو یې د عراق ځینې مهم لویدیځ ښارونه له عراقي حکومته ونیول. د البغدادی ډله له عراق سوریې ته پراخه شوه او د راپورونو په اساس دی تر پایه په سوریه کې پاتې و. د ابوبکر البغدادی د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکړ.
امریکا
متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادی ووژل شو. دی په نړۍ کې د تر ټولو بېرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر و. بغدادی د سوریه په شمال لویدیز کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که ته هم له لوی غیر اټومي بام رانیولې تر لسګونه هوایي او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور له مخې شاوخوا 2000 داعشیان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ییزه کچه د داعش د خراسان څنګ څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګری، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونې یو تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤل حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. سپی الله ستانکزي د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
بحث د دې دی چې د داعش راتلونکی په افغانستان کې څه وي. زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ شي. دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟ په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه ته ښځلي پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې په داخل کې تمویل او دغه سرعت حال اوس په داعش کې دی. دوی کولی شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پر دوی خود مختار سوی دی او دا دا وانسان دا پار یو شا خبر نه یا دا وانسان دا نت پار شا خبر نه دی چونچه نیوازی جلتا بی خپل فعالیت نه کی بلکې د نړۍ وادو نه لکه پښتو مکه خصوص پاکستان دا چې د لوڅ خواري چې ده او وسلې په پاکستان استفاده کوي
افغانستان کې کومه مشرتابه د داعش د څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د غل نګدي ډلې سره
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې داعش په سیا خصوصي سره روابط درلودل دې کې هیڅ شک نشته مګر دا چې هغه البته داعش د پلکیږي او بیا یو یو تعداد خارجي جنگیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي او کوي او دا وسه د لړۍ جریان لري یعنی د خبراتي معلوماتو په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي دې دا موږ ته تایید شي د عراق سوریه نه وسه خارجي جنگیالي راځي په خصوص د مرکزی آسیا ازبکستان تاجکستان نو دا یو ځنو او علت دا دی چې ځینی یو تعداد په 2014 په اخیره کې د مرکزی آسیا نه د تلیو د افغانستان پاکستان نه عراق سوریه ته داعش سره چې ځای شي ولته به دې فکر وکړي چې موږ د کور ډیر لري جنگ او جهاد کوو نو باید دا یو اشتباه دی بیرته باید لاړ شو موږ تحلیل دادې چې داعش قوت باید د نظر ونه غورځول شي طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کونړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکي مګر راپورون دا دي چې داعش ونس وای کولای چې لمند یو شي یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسې فکر نه کوم چې د بغدادي په البغدادي په وشلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوزیان اومدارنګ امریکا متحده ایالاتونه او اخواد ناتو سازمان څور از مخکې ناتو سرمنچو ویل یان ستلتنبرګ چې فوکس په دوی د داعش په وړاندې مبارزه وی په افغانستان کې په مده خاطر مال ته پات کیږي چې نړیوال تروریزم وزپی څه فکر کوي د ته په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیاب تمام شول د داعش ډلې وزپله په افغانستان کې هم کډغه تمرکز ولري دا کار ممکن دی څنګه
دا په وخت کې مو سرتاروي کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي په اوس وخت کې فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنگي نه کوي د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنگي شو دا دغه فوکس او کوم انرژي چې مصرف کیږي دا په څو ګروپونو باندې مګر دا هغه وخت به تر وی چې کله طالبان سول او یو او دا ټول فوکس پر داعش باندې دي دا خو مثبت اړخ دی مګر منفي اړخ به دا دی چې څو فیصد طالبان به بیا د داعش سره یو ځای کیږي د سولې د مذاکرات د کانادا کې دل نه ورسته دا یو غوښتنه سوال دی یو غوښتنه ګرانی ده دا نه وایي چې دلته په کابل کې خلک لري بلکې اسمات معلومات په دنیا طالبان هم دا تشویش لري چې د څو فیصد به مثلا داعش ته ځي او دا یو صحیح او حقيقي بیره ده نو زه فکر کوم چې نړۍ باید افغانستان تناپ لري نړۍ په دغه جنگ کې کچېره تناپ لري بیا دغه یو څه رامنځته کیږي لکه په نو نسل نویم کلونه کې چې کله د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد ماتې دی نو ټول خارجي او نړیوال همکاران د افغانستان خپل لاس واخلې او په نتیجه کې القاعده وندرښتو کې چې وکولای شو چې د افغانستان بیرون په نوري وادونه کې عملات وکړي نو دا برخلیک ته داعش سره مخامخ کېدل چې کچيري افغانستان توجه ونسي او د داعش خطر جدي ونه نیولې
د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله عظیمی ول ازادي رادیو سره په امریکا کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاکستان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې د پروګرامونو په اړه خبرې کړي رحمت الله افغان او نور تفصیل
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وای چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري، سولې ته د رسېدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې، په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل شوی د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه، د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسېږو، هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسي او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستان ملاتړ وکړي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې 13 میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو د ویان له قوله لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر په 28 او 29 وشي او پکې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندولې دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغې چې امریکا تیره میاشت ناببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته، د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د 2 ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې کېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې 13 میاشتې هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کیدونکو خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي، او هدف یې په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کېږي.
د د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل له روح الله انورینه.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټه جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د نړۍ خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخه پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګر ملک دی. د دو کلن ولک هم د هغوی پوسټه جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه ارامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
مخکتات یو تر بله بېخي په ګوته په ماشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي، عوام هم بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي، خپل کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي نو امکان شته چې نور زیات جنگ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په ماشه دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو ترڅنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بېلابېلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر
وواژه. One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیره سختۍ او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګونا سړی، خزه او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ټرمپ په دې وینا کې چې له سپینې ماڼۍ خپرېده زیاته کړه چې بغدادي د شنبې په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریه او کوردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو له خوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. زه غواړم ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې ښې لاسته راوړنې او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یوه برخه ده چې موږ یې باید وګټو. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او ان د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي موثق معلومات نه لري چې په ادلیب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي او د په خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشي زم پای نه وي. دا خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخې د عراق په موسل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی وو او له القاعدې نه تر جلا کېدو وروسته اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیز موسل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل. زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یوړلې. اسلامي دولت